په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې د مشال ریډیو په یو ساته خبري خبرونه کې د شاهین بنیري نیکی هلې او سلامونه. د سند صوبې په دوه ښارونو کې د ښاري نظام د لګو کولو د پریکړې پر ضد قام پرسته ګوندونو د کاربندیز اعلان کړی دی او د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی ویلی دی ځینې بهر مشتا ګوندونه په افغانستان کې قرارې نه غواړي. دغه راپورونه لرو. لومبې اردو مجید بابر تاسو د دې خبرونو واورو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی ویلی دی چې دغه هیواد نه بهر میشته ډلې په افغانستان کې امن او ثبات نه غواړي. د پاکستان سند صوبې په دوه ښارونو کې د ښاري نظام د لاګو کولو د پریکړې پر ضد قام پرسته ګوندونو د کاربندیز اعلان کړی دی او بلوچستان نیشنل ګوند په پنجاب او سند صوبې کې بلوچ میشته سیمې بلوچستان سره د شاملولو غوښتنه کړې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی په کندهار کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې ځینې هغه ډلې چې په ګاونډي هیوادونو کې میشته دي په افغانستان کې امن او ثبات نه غواړي.
ډېر دسیسې او سازشونو په بهر کې جوړېږي او بیا زموږ او تاسو په ملک کې اجرا کېږي، لاکن دې سره بیا هم زموږ او تاسو مسؤلیت دا ده چې په خپل کور، په خپل ښار، په خپل کلي کې موږ سخت متوجه اوسېږو. زه یقین لرم چې نن او سبا دغه سازشونه ناکامېږي.
استاد ربانی له تیرو سو میاشتو راهیسې په کندهار کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو ولسی مشرانو وجنه هم د دغه ډلو کار وباله. د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم استاد ربانی زیاته کړه د دغه عملونو نه د خلاصي یوازنی لار د خپل وطن سره د ولس خواخوږي ده. د پاکستان سند صوبې په دوه ښارونو کې د ښاري نظام د لاګو کولو د پریکړې پر ضد سند قام پرست ګوندونو نن په دغه صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی. عوامي نیشنل ګوند هم دغه پریکړه غندلې ده. د قام پرست ګوندونو او عوامي نیشنل ګوند د احتجاج وروسته سند حکومت په ټوله صوبه کې ښاري نظام د لاګو کولو پریکړه کړې ده، خو بیا هم نن د ګول پور د صوبې په زیاتره ښارونو کې کاربندیز دوام لري. د بلوچستان په سرخار کوټه کې تیر ماخام د نامعلومو وسلوالو په یو برید کې د سریاب تانی ایس ایچ او منظور ترین سره د دوو نورو پولیس والا وجلې شو. د پولیسو یو چارواکی عبدالحلیم مشال ریډیو ته د دې پیښه پاړه وایي.
منظور ترین اور اس کے ساتھ محمد عثمان ہیڈ کانسٹیبل
دنیو سریاب تھانے مشر یا ایس ایچ او منظور ترین ہیڈ کانسٹیبل محمد عثمان اور ڈرائیور الطاف پدی پیش کی مرشوی دی دماشام وقت دوی لگشت یا گزمی ورستا درو جماعت دپار روانو چ پر دو موٹر سائیکلو باندی سپارو ناصرگند کسانو پر دوی ڈزی پیل کڑے.
تر دا مهال د دې پیخې پړه چا په غاړه نه دا اخیستې، خو د دې قسمه پیخو پړه همیشه بلوس ملت پاله ډلې اخلي. د بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې مشر ډاکټر جهانزیب جمالدینی مشال ریډیو ته ویلي دي چې په پنجاب او سند صوبه کې بلوچ میشت سیمې دي بلوچستان سره شامل کړي شي.
سلسلے میں ہم نے پہلے بھی کہا کہ جتنے بھی صوبے ہیں انہیں لسانی تہذیبی
اور لپخوا سخا دا غشتنا دا چی صوبے دی دا جبی تہذیب او تاریخ پر بنسٹ لسرا تشکیل کرل سی او دا غشتنا یوازی دا بی ایم پی نہ دا بلکہ دا پشترخوا غہم دغا غشتنا دا دا سندیانو غہم دغا او دا نورو تنظیمو غہم دغا غشتنا دا. نو پا دغا لڑکی زمج دا دریز دی چی پا پنجاب کی ڈیرہ غازی خان، تونسا شریف، راجن پور او پسند کی جیکب آباد او
د تیرو سو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د ژبې او نسل په بنیاد د نورو صوبو غوښتنې روانې دي. تیره ورځ د پنجاب په صوبایي اسمبلۍ کې د اسمبلی کاف ګوند له طرفه د سرایکي صوبې جوړولو لپاره د اسمبلۍ د اجلاس راغوښتو لپاره درخواست هم جمع شوی دی. سعودي عربستان ویلي دي چې په شام کې د حکومت زیات مظاهره چیانو باندې د تشدد خلاف دوی د دغه هیواد نه خپل سفیر واپس راغوښتی دی. د شاه عبدالله بیان چې په ټول عربي نړۍ کې خپور شوی دی، هغه وویل چې دا تشدد ناقابل قبول دی. د شاه عبدالله بیان د عرب لیگ د هغه رسمي بیان نه څو ګنټې وروسته راغلی دی چې پکې په شام کې په مظاهره چیانو د جبر غندنه شوې وه. ناټو په افغانستان کې د خپلو لږ تر لږه څلورو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی چې دوه یې فرانسویان دي. د ولسمشر نیکولس سرکوزي دفتر وایي چې دوه پوځیان پرون په تګاب کې ووژل شول. د ایساف ځواکونو همداراز ویلي چې د دوی دوه نور پوځیان په جنوب کې وژل شوي دي، خو نور تفصیل نه یې ډډه کړې ده. فرانس په افغانستان کې تقریبا 1000 پوځیان لري چې د 2016 کال تر پایه به یې له دې هېواد څخه وباسي. بلخوا ناټو وایي چې یوه چورلکه یې د پکتیا ولایت د زورمت په ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. په خوست کې د حساب ځواکونو د مطبوعاتي دفتر لخوا مشال ریډیو ته په یو رالیږل شوي خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې دغه چورلکه نن سهار وخت د پکتیا د زورمت په سهاکو سیمه کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د یاد دفتر په وینا چې عملی ته کوم زیان نه دی رسیدلی او د دې د ځواکونو لخوا سیمې ته روغ راوستل شوي دي. د طالبانو ویلي دي چې دغه چورلکه دوی ویشتلې او پکې سپاره درې دېرش سرتیري وژل شوي دي. په تیرو درې ورځو کې د ایساف دا درېمه چورلکه ده چې غورځېږي. د بهرین سرکاري خبري ایجنسونو رپورټ ورکړی دی چې د دې هیواد حکومت نن دوه پخوانی وکیلان چې د شیعه مخالف ګوند پورې اړه لري او ګڼ شمیر نور کسان چې د رژیم ضد مظاهرو په وخت نیول شوي وو خوشي کړی شوي دي. دواړه خوشي شوي وکیلان جاوید فیروز او متر ابراهیم متر تیره میاشت په ځان لګېدلي تورونه رد کړل کله چې د بهرین حکومت په اعتراضي مظاهره کوونکو چې زیات شیعهګان وو بندیز ولګولو. دواړه وکیلانو د خپل مخالفت د څرګندولو په خاطر له خپلو چوکو نه استعفا ورکړې وه. په دې تشدد لکتر لګه زر تنه وجل شوي وو. په بهرین کې د راپورونو تر مخه 80% شیعهګان اوسیږي. په عراق کې شیعه مشر مقتدا صدر خبرداري ورکړي چې په عراق کې د دسمبر تر یو دیرشمې چې وروستۍ نیټه ټاکل شوې د امریکایي پوځونو پاتې کېدل به پوځي ردعمل ولري. مقتدا صدر په دې چې د امریکا ضد نظریات لري او دا خبرې یې تر هغه وروسته وکړې چې یو شمېر عراقي چارواکو وویل چې دوی د یو شمېر امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په اړه خبرو ته تیار دي. البته عراقي چارواکو وویل چې تر ټاکلې نیټه وروسته به دا پوځیان د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پاتې کېدای شي. د عراق د وزیر اعظم نوري المالکي په حکومت کې لږ تر لږ و تنه وزیران د مقتدا صدر له تحریک سره تړلي کسان دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډون اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول پر روانه خبرونه کې به درته دغه راپور نو وړاندې کوم. د سند صوبې په دوو خارونو کې د خاري نظام د لاګو کولو د پریکړې پر ضد قام پرسته ګوندونو د کاربندیز اعلان کړی دی.
پیپلز پارٹی کې سند کو تقسیم کیے جانے کی سازش کے خلاف سند بھر میں پیا جام اور شٹر.
د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی ویلی ځنی بهر مشتا ډلې په افغانستان کې امن نه غواړي.
ډېر دسیسې او سازشونو په بهر کې جوړېږي او بیا زموږ او تاسو په ملک کې اجرا کیږي.
بلوچستان نیشنل ګوند ویلي د سند او پنجاب بلوچ میشت سیمې دی د بلوچستان سره یو ځای کړی شي.
زموږ له پخوا څخه دا غوښتنه ده چې صوبې دي د ژبې تهذیب او تاریخ پر بنسټ له سره تشکیل کړل سي.
او په کوټه کې په یو وسلوال برید کې درې پولیسان وژل شوي دي. دا او د دې سره تړلې د پاکستان افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. راځو زمونږه اړومبی راپور ته. د پاکستان سند صوبې په دوو خارونو کې د خاري نظام د لاګو کولو د پریکړې پر ضد سند قام پرست ګوندونو نن په دغه صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی. عوامي نیشنل ګوند هم دغه پریکړه غندلې ده. د قام پرست ګوندونو او عوامي نیشنل ګوند د احتجاج وروسته سند حکومت په ټولو صوبه کې خاري نظام سندھ حکومت پټول صوبہ کې د خاري نظام د لاګو کولو پریکړه کړې ده. خو بیا هم نن د ګل پورز د صوبې په زیاتره خارونو کې کاربندیز دوام لري. نور تفصيل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکې.
د سند صوبې په دوو خارونو کراچۍ او حیدرآباد کې خاري نظام د لاګو کولو د فیصلې په ضد سند قام پرست ګوندونو سخت احتجاج کړی دی او دغه پریکړه یې د سند صوبې د تقسیم یو سازش بللې ده. د قام پرست ګوند عوامي تحریک مشر ایاز لطیف تیر ماښام کراچۍ پریس کلب کې خبری غونډې ته په وینا کې د دغه فیصلې په ضد ټول صوبې کې د هرتال اعلان وکړو.
پیپلز پارٹی کے سند کو تقسیم کیے جانے کی سازش کے خلاف سند بھر میں پیا جام اور شٹر بند.
ایاز لطیف وای دی پیپلز پارٹی لخوا سند صوبے دی تقسیم دی سازش پر زد بار ټول سند صوبہ کے پیا جام ہڑتال کولی شی. ټول قام پرست گوندونو د دغه ہڑتال حمایت اعلان کړی دی. 15 ورځې بعد سند صوبے په هر ضلع خار کلی بانډا او لارو کې د دغه پریکړې پر زد مظاهره احتجاجی ناستې لاریونونه او دولګي احتسابونه کولی شي. بل لور ته عوامي نېشنل ګوند تیر ماښام د یوې خبري غونډې په ترڅ کې کراچۍ او حیدرآباد د پاره خاري نظام پریکړه سخت ټکو کې غندلې ده او سند کابینه کې د یاد شوي ګوند استازې او د مهنت صوبایي وزیر امیر نواب یې احتجاجاً فلحال د وزیر په توګه د نور کار کولو څخه منع کړی دی. په دې حق له د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې د مشر شایسته دوینا وچه
دوه خاريو لپاره قانون خلې او نور باندې دا سوتلی مسلوک دے دا دا کراچی او دا حیدرآباد دا عوام سره ټول قومیتونو سره زیاتېلې حاصل پیدا.
عوامي نېشنل ګوند او سند قام پرس ګوندونو د احتجاج وروستو د سرکاري ټي وي پی ټي وي په وینا د سند گورنر ټول صبح کې د کال 2001 خاري نظام د لاګو کولو اعلان کړی دی او په دې حق لږی نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. یاد دیوی چې د خالی پشپا د سند صوبې گورنر او پیپلز پارټی د چارواکو ترمنځ صرف کراچۍ او حیدرآباد ښارونو کې د خاري نظام د بحالولو نوټیفیکیشن جاری کړی شوی و. گورنر لخوا ټوله صوبه کې د یو شان نظام بحالولو تر اعلان وروستو بیا هم د سند قام پرست ګوندونو په خبر نن کراچۍ او حیدرآباد په ځینو برخو کې کاربندیز دی. پولیس وایي د کراچۍ ښار په ماړیپور او اګرتاج سیمو کې نامعلومه کسانو د سورلو درې بسونه سوځولي دي. د دې نه علاوه د صوبې په نورو لویو او وړو ښارونو سکر، لاړکانه، کندکوټ، ټل او خیرپور کې مکمل کاربندیز دی. ظاهر سنۍ وای صبح کې نوی نظام د بحالولو د پریکړې څخه پیدا شوی کړکیچ باندې د غور کولو په مخه ولسمشر آصف علي زرداری، د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علي شاه او د کابینې څو نور وزیران نن اسلام آباد ته غوښتي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
په بلوچستان کې بلوچ ملت پالا سیاسي ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې په ممکنه نوي سرایکي صوبې کې د ډېر غازی خان او شاوخوا سیمو په ګډولو د مخالفت اعلان کړی دی او حکومت خبردار کړی چې کدا ګامې ترسره کړو نو په سخت احتجاج به لاس پورې کړي. نیاز موساخیل د کوټې نه نور حال راکړي.
بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل ڈلوائی ڈیرا غازی خان او ورسره سیر مسیمی بلوچی سیمی دی او هلتا بلوسان اوسیږي زکه د دوی په وینا دوی دغه سیمی په سرایکی صوبه کې ګډول نه مني. د بی ان پی مرکزی مشر ډاکټر جهانزیب جمال دینی په دغه اړه و مشال ته وویل
سلسلے میں ہم نے پہلے بھی کہا کہ جتنے بھی صوبے ہیں انہیں لسانی، تہذیبی
اور لپخوا سخا دا غشتنا دا چی صوبے دی دا جبی، تہذیب اور تاریخ پر بنسٹ لسرا تشکیل کرل سی اور دا غشتنا یوازی دا بی ایم پی ندا بلکہ دا پشتنخوا غهم دا غشتنا دا دا سندیانو غهم دا اور دا نورو تنظیمو غهم دا غشتنا دا نو پا دا غلڑ کی از مجدہ دا ریز دی چی پا پنجاب کی ڈیرا غازی خان، تونسا شریف، راجن پور او پسند کی جیکب آباد او شید کوټ بلوس سیمی دی او په تاریخي توګه هلته ټول بلوسان اوسیږي. پرنګیانو په ظلم او جبر سره دوی له بلوچستان څخه جدا کړل. موږ مخکې هم دا غوښتنه کوله چې یاد شوی سیمی دی په بلوچستان کې ګډې کړل شي.
د بی این پی مینگل ڈلی مشر جهانزیب جمال دینی زیاته کړه البته دوی د سرایکی صوبې د جوړولو مخالف نه دي. لڈیرا غازی خان نه علاوه د سرایکی صوبې موږ حمایت کوو او دا د سرایکیانو حق دی چې دوی ته جدا او خپل صوبه ورکړل شي. پخپل د ډیر غازی خان او شاوخوا سیمه اوسیدونکو په دغه لړ کې څه نظر لري؟ آیا دوی به په سرایکی صوبې کې د ګډېدو مخالفت وکړي او کسنګه؟ دغه پښتنه می د ډیر غازی خان ځای اوسیدونکو او آزاد خبریال فاروق احمد غوري څخه وکړه. نوموړي په جواب کې وویل
یقیناً
دا سستا چہ وزانتا بلوس وائی او دا غازی خان ڈیرا دا بلوچستان برخه بولی لیکن دا ډیر کم خلق دی. دا خلقو بیخی زیات شمیرا په بلوچستان کی دا گڈیدو یا زان دا بلوچستان برخه سمرل په سوچ کی هم لانا لری. دلتا خلق لکوم پرستی ډیر لری دی. اوس چی دا سرایکی صوبے دا جوڑیدو خبر کیجی نو دلتا خلق ډیر ورته خوشاله او امیدوار دی. هغه هم دا کوم پرستی له وجه نه بلکې په دې حس چې دوی به د خپلو کارو او نورو ضرورتو دپاره و صوبایي سرشار لاهور ته لتلو څخه خلاص شي او په اسانه توګه به خپل کارونه په ملتان کې ترسره کوي. یو وار بیا به په تکرار سره درته ووایم چې دلته خلک ځان د بلوچستان برخه سمرل په سوچ کې نه لري. په تاریخي توګه ډیرا غازی خان بلوس قبایلی سردار حاجی خان په کال 1648 عیسوی کې جوړ کړی او ودخت د خپل زوی غازی خان نوم ورکړی. هغه وخت د دغه آبادی یا نفوس شاوخوا 10,000 او اوس دا تر 15,000 زیات نفوس لري. وروسته په کال 1851 کې انګریزانو دا سیمه په خپل ولکه کې واخیسته او دا یې په دوو برخو او ضلعو کې وویشله. ویوته د ډیرا غازی خان نوم پرېښودلی او بلته د ډیرا سره اسماعیل خان ورکړی چې دا وخت د خیبر پښتونخوا برخه ده. که څه هم بلوچستان نېشنل پارټي سیمه د بلوچستان سمرلې او دا یې په سراکي صوبه کې د ګډولو مخالفت کړی، خو څېړونکي وایي چې یاد شوی ګوند د خلکو رایې هم په پام کې ونیسي چې هغوی په نننی وخت کې کومې خواته تلل غواړي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان په پارلیمان کې په دا هیواد کې د نو صوبو جوړولو باندې توده بحثونه روان دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې لخوا تجویز وړاندې شوی دی چې نوې صوبې دي په انتظامی بنیادونو جوړ کړي شي، ولې ملت پاله ګوندونه وایي چې د نو صوبو د جوړولو لپاره دی د هر قام تاریخي، کلتوري او د هغې لسانی تاریخ ته وکتی شي. په دغه اړه بارکوال میاخیل راپور راکوي.
په پاکستان کې اکثره ملت پال ګوندونه له کلونو راهیسې په دې هیواد کې پر قومي بنسټونو د نورو ایالتونو د جوړېدو او په هغوی کې د بشپړ واک غوښتنه کوي. دې ته په پام سره د تېرې جمعې په ورځ د پنجاب ایالت په ایالتي پارلمان کې د مسلم لیگ قائد اعظم ګوند یو مشر چودري ظهیر الدین د سرایکي ایالت د جوړېدو قرارداد وړاندې کړ، خو مسلم لیگ نواز ډله وایي په پاکستان کې د قومونو پر بنسټ نه بلکې له انتظامي پلوه د نویو ایالتونو د جوړېدو ملاتړ کوي. دوی وایي د مساحت له پلوه تر پنجاب نور هم غټ ایالتونه شته چې له انتظامي پلوه هم تر پنجاب ډېرې ستونزې لري. وایي که د نویو ایالتونو خبره کیږي نو په ټول هیواد کې باید له اړتیا سره سم نویو ایالتونه جوړ شي. د پاکستان په ټولو ایالتونو کې د دې هیواد د قومونو تاریخي مځکه له جغرافیوي پلوه په یو بل ګډې دي. د بلوچستان نېشنل ګوند د اطلاعاتو مسؤل آغا حسن بلوچ وایي ګوند د نویو ایالتونو د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي که نویو ایالتونه جوړېږي نو د تاریخ، کلتور او ژبې پر بنسټ باید جوړ شي.
تاریخی لسانی و ثقافتی بنیاد دولت غازی خان راجن پور تغیر تاریخی تو بلوچستان علاقے دے بلوس علاقے دے آگاہ علاقے میجورٹی خلق کے مجھ بلوچستان کی شامل کوئی کی جو مجھ علاقے سرا مجھ تاریخی رشتے دے نہ مجھ لسانی و ثقافتی تعلق لرو بالفعل پاکستان کی
د ملت پالو ګوندونو ترڅنګ د پاکستان مذهبي ګوندونه هم د نویو ایالتونو د جوړېدو ملاتړ کوي، خو دوی وایي چې نویو ایالتونه باید پر قومي بنسټونو نه بلکې په انتظامی بنسټونو باید جوړ شي. د جماعت اسلامي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر عبدالمتین اخونزاده وایي که د پاکستان په هر ایالت کې له اړتیا سره سم له انتظامي پلوه نور ایالتونه جوړ شي نو د دې امکان شته چې په پاکستان کې موجوده اقتصادي او امنیتي ستونزې هوارې شي.
پاکستان یو لوی ملک دی، اتلس کروڑ آبادی ہے، بدون لوی ملک کے سلور صبح باندھ کار چلول دا واقعتا ممکن نه دی. پنجاب تقسیم خپل جماعت اسلامی کہہ رہے بہتری یا سلور صبح جوڑی سی سلور صبح متعلق ہم یہ تجویز خدا غیر مناسب و معقول تجویز اس کم سرکاری ڈویژن سی اتلس شل ڈویژن ملکی
د بلوچستان د پښتني سیمو اوسیدونکي پښتانه له مودو راهیسې غوښتنه کوي چې د دوی سیمه د بلوچستانه بیل سي او د یو نوي ایالت په توګه دی وپیژندل سي. د دې ایالت د پښتني سیمو دوه اوسیدونکي په دې اړه وایي:
زما نوم عنایت الله دی، زه له لورلای څخه یم. پاکستان کې سي صوبې زیات سي خوشه خبره ده، دلې موږ بلوچستان کې په یو سیمه کې پراته یو، زموږ یو نوم نشته، نوم نشان زموږ غنسته. دلې پښتانه سي دي هغه د بلوچستان په نامه یادېږي. د بلوچستان کوم پښتانه دي هغه له خپل وسایلو څخه محروم دي. نو موږ هم دا خواهش دي چې دلې جنوبي پښتونخوا کې هم یو صوبه جوړ سي، دلې جلا صوبه.
زما نوم میراب الدین دی، د کوټ سره تعلق لرم. پښتانه خاص کر مطلب سلورو علاقو کې تسکړي دي، خاص کر بیا څنګه د بلوچستان په سیمه کې کوم پښتانه آباد دي، باید چې مطلب پښتنو ته یو خپل د پښین زون لور لای بیا تا مطلب ته پنجاب پورې چې دا کوم غټ ایریا باندې مطلب پښتانه پراته دي، دوی خپل یو جلا صوبه ورکي، دوی خپل نوم نشان ورکي، خو دا د دوی حق دی.
په پاکستان کې د محکومو قومونو اتحاد یا پونم له پخوا راهیسې د دې هیواد د ټولو قومونو په نومونو د بیلو ایالتونو او پر هغوی باندې د دوی بشپړ واک غوښتنه کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم په دې اتحاد کې شامل دی. په کوټه کې د پښتونخوا ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ وایي موږ د سرایکي ایالت د جوړېدو بشپړ ملاتړ کوو، خو وایي ورسره د بلوچستان پښتنو ته هم د جنوبي پښتونخوا په نامه خپل بیل ایالت ورکړل سي.
پاکستان پنځه قومونه دي، پنځه قومي وحدتونه دي، پنځه صوبې دي، دا یو فیډریشن دی. د فیډریشن چې کوم وفاقي یونټ دي هغه صوبې یا وفاقي یونټ یا قومي وحدتونه. پاکستان کې چې پښتون چې دی دا تر ټولو زیاته خاوره هم زیاته د دغه ده، آبادی کم تر هیچ چا کم ندی. مگر د افسوس خبره داده چې فرنګي سی پښتون څنګه تقسیم کړی و د پاکستان و د اسلام آباد حکمرانانو څلور شپېته کاله هغه رنګه دې تقسیم وساتل. بلوچستان کې جنوبي پښتونخوا ټرک نیوالي په پنجاب کې ورسره خیبر پښتونخوا د هغه د تر شمالي راکجاته پورې دا ټول وطن چې دی دا زموږ تقسیم ساتلی دی. موږ غواړو دغسې د بولانه ته چترانه تر څو پورې چې زموږ قومي وحدت جوړېږي. موږ جنوبی پښتونخوا په دې پښتون بلوچ شریک صوبه کې 1000 مربع کیلومتر مځکه ده.
د نویو ایالتونو د جوړېدو په اړه د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو مرکزی وزیر فردوس عاشق اوان وایي که د پاکستان په هر ایالت کې خلک د نویو صوبې جوړېدل وغواړي نو دا واک د هغې صوبې د ایالتي پارلمان له غړیو سره دی چې وایي کولای سي د خپل ولس له خوښې سره سم د نویو ایالتونو لپاره قراردادونه وړاندې او تصویب کړي. بارکوال میخیل کوټه.
ادرمند اردوونکو بارکوال میں خیلو چې د کوټې نه حال راکو په پاکستان پارلیمان کې د نو صوبو جوړولو باندې بحثونه روان دي. هم په دغه اړه زما همکار بوریوال کاکړ د سیاسي چارو د کارپو خادم حسین سره خبرې کړې ده او دغه نه پوښتنه کړې ده چې دغه عمل ته په کم نظر باندې ګوري. خادم حسین وایي
چې کوم د پنجاب بعضي مقتدر خلکې بیا دې سند او پښتونخوا خیبر پښتونخوا هم په دوه صوبو کې تقسیم شي دا عملا ناممکنه ده. سند په دوه صوبو کې تقسیمېدل مطلب دی چې کراچۍ شي د هغې مطلب بدایي چې د ملک په تقسیم دپاره لاره هواره شي. زما خیال دی چې د سند خلک به هغه سیاسي پارټۍ دي او که غیر سیاسي پارټۍ دي دغه خبره منلو ته بالکل نه تیار. د پنجاب دی هغه علاقو خلک کوم دي چې د صوبو جوړولو خبره کېږي هغوی خو په اکثریت دا خبره کوي چې زموږ د جدا صوبو جوړ شي. دویم چې کومه خبره د دې په مقابل کې بعضې مقتدرې حلقې کې د اسټابلشمنت هغه دا دي چې هزارې د نوي صوبو جوړ کړی شي. د هزارې د نوي صوبو جوړولو انتظامي هیڅ جواب په دې حواله نه دی چې که تاسو وګورئ چې بټګرام تورغر کله ډاکا دا جدا ډویژن په تور مخې ته راغو لکه انتظامی ډویژن په تور مخې ته راغو. پاتې کېږي هریپور احمدآباد او مانسهرا. نو زما خیال دا نه دی چې په آئین کې داسې قسمه سے جواز موجود دی یا انتظامی حواله باندې داسې قسمه سے شخړه موجود ده چې د دریو ضلعو صوبو ته جوړ کړي. زما خیال دا دی چې د پنجاب تر حده پورې خو دغه مطالبه یا دغه خبره سے جواز لري خو د پښتونخوا
خادم حسین صاحب د پنجاب کې کوم خبره کیږي هغه دوی وایي چې پر انتظامی جوړښت باندې به څلور صوبې دي جوړ سي نه چې پر د ژبې پر بنیاد یا د کلتور او د نسل پر بنیاد. خو الته په بلوچستان کې چې نه یوازې انتظامی لحاظ یو له بل ډیر لیر دي لکه څنګه بلوچستان د ملک تر ټولو لوی صوبه ده په رقبې له لحاظه او بل الته د ژبې پر بنیاد د کلتور پر بنیاد هر څه یو له بل بیل دي. نو د هغوی په اړه تاسو څه وایست چې هغه تر پنجاب جدي نه ده دا موضوع؟
په دې کې فکر څلور سیزونه همیشه مخه تر راځي چې کله هم د نوي صوبو جوړول یا د نوي وفاقي اکایي جوړولو امکان باندې خبره کیږي. اي کې یو خصوصا تاسو سیمه چې د انتظامی حواله باندې خبرو کا بل لسانی حواله باندې خبره ده بل د کلتوري حواله باندې خبره ده او بل د سیاسي یونټ په حواله خبره ده. کلی بلوچستان ته وکتل شي نو شمالي بلوچستان او جنوبی بلوچستان نه صرف دا چې ځان ته انتظامی یونټ بالکل جدا یا فرض کې جدا نه لري نو ریلوی شخړې په کرام مخته کیږي بلکې د کلتوري لسانی او سیاسي توګه باندې هم د جدا یونټ په شکل کې د ډېر مخکې نه موجود دي. بنیادی طور نارتن بلوچستان یا د بلوچستان ایسه جوړول یا شمالي بلوچستان د بلوچستان ایسه جوړول دا یو غیر سیاسي عمل و یو داسې عمل و چې هغې سره یو بعضې خلک چې کوم لسانی او کلتوري توګه باندې یو اکایي ده د هغې ماتول مقصد و. زما په خیال چې په بلوچستان کې خو دا خبره ډېره جدي ده. زما خیال دا دی چې په پنجاب کې هم دا خبره ډېره جدي ده. په پنجاب کې خو څلور واړه جوازونه موجود دي. هلته لسانی جواز هم موجود دی، انتظامی جواز هم موجود دی، کلتوري جواز هم موجود دی، سیاسي جواز هم موجود دی. او که په دې معیار تاسو خبره کوئ، په دې کچه تاسو خبره کوئ، نو دا په بلوچستان کې هم موجود دی. خو د خیبر پښتونخوا په حواله او د سند په حواله دې کې یو شیم په داسې شکل کې وجود لري.
خادم حسین صاحب، چیرې خدا سینه ده د سند ویشلو یا د پښتونخوا ویشلو ته کومه لار نه هوارول کیږي تاسو په نظر؟
خلک عمدغه خبره چې کوم په بلوچستان کې او په پنجاب کې جواز لري عمدغه جواز د خیبر پښتونخوا او د سند لپاره استعمالول غواړي. څنګه چې ما ارزو کو که سند کې دا خبره په مخ کې داسې لاړه یا مقتدرو حلقو د دې غاړې نه کوشش وکړه یا مینیپولیشن وکړه یا انجینئرنگ وکړه زما خیال چې په سند کې درنه در یو ډېر لوی خانه جنگ امکان موجود دی. او عمدہ شان شکل کی کتا سو د خیبر پختونخوا په حواله خبره کوي څنګه چې ما مخ کی ارزو کو نه انتظامی توګه باندې دا ممکنه ده نه سیاسي توګه باندې دا ممکنه ده نه کلتوري توګه باندې دا ممکنه نه لسانی تور باندې هم دا نه ممکنه دی. هری پور ان کو سپیکنګ او د مانتیرا ان کو سپیکنګ کی دومره ډېر لوی فرق دی لکه څنګه چې تاسو غنی چې د کوټه کې د کاکړ چې کوم جبوي یا صدیقي چې کوم خلک جبوي کاغه بلوچي دا او کاغه بل جبره سمه چې دا هم رفرق دی. دا هم رفرق په هری پور کې په منځ کې مخکاري دا شان صورتحال پسند کیم دی. نو په پنجاب او بلوچستان کې د صوبې جوړولو امکان هغه ته خلک هم تیار دي هغه آئینی توګه باندې په مخ کې تلی شي انتظامی توګه باندې په مخ کې تلی شي. خو که دا خبره خیبر پختونخوا او سند ته رول لیکي زما خیال چې بیا د خانه جنګ
او زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې کچیرې پنجاب وویشل سي او همدا ډول د بلوچستان پښتانه چې دي کله خیبر پښتونخوا سره وتړل سي او یا ځان ته چې دوی ورته وایي جنوبي پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا په نامه صوبه جوړ سي د دې به پر پاکستان باندې څه اثرات وي د پاکستان پر راتلونکي باندې؟
زما خیال چې د پاکستان پر راتلونکي به هغه اثرات کم چې د اتلسم ترمیم په پاکستان راتلونکي اثرات دي کې به تنوع ومنل شي هغې کې به د بعضې خلکو یا د خلکو د جوړوي اسي لسانی او کلتوري احساسات ومنل شي او هغې ته به چې څه ته امپاورمنټ وایي امپاورمنټ ملو شي او په معاشي توګه په مخکې تللی شي او دغه شان پاکستان هم په معاشي توګه په مخکې تللی شي سیاسي او معاشي توګه په پاکستان کې استحکام پیدا کېدی شي د دې وجې نه. خو که دا خبره خیبر پختونخوا غاړې ته راځي یا سند غاړې ته راځي نو د عدم استحکام خطره ده.
دا مشال ریډیو ده.
حکومت د سپریم کورټ سره د خپل را پیدا شوی کړکیچ راکمولو لپاره د سپریم کورټ په فیصله عمل کولو د 15 پی سی او ججانو لری کولو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. بل خوانن سپریم کورټ د خپل اوریدنې پر مهال د ان آی سی ایل کیس تفتیشي افسر ظفر قریشی په خپل چوکې د بحالولو حکم ورکړی دی. تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکی.
د سپریم کورټ او حکومت ترمنځ چې د سپریم کورټ په فیصلو عمل نه کولو لړکې کوم کړکېچ را پیدا شوی وو د هغې د راکمول لپاره وزیر اعظم یوسف زاګیلانی تیر مازیګر د سپریم کورټ په فیصلو عمل کولو د 15 پی سی او ججانو د لری کولو نوټیفیکیشن جاری کړو. د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې 15 ججان چې پکې د لاهور هائی کورټ جج سید شبر رضا رضوی، جج حسنات احمد خان، جج سید حامد علی شاه، جج سید سجاد حسین شاہ اور دسین ہائی کورٹ جسٹس یاسمین عباسی شامل دی لری کڑے شول. کلچ مشال ریڈیو دا حکومت دا فیصلے لڑکے دا قانونی چارو کار پوہا او پخوانی ڈپٹی اٹارنی جنرل شاہ خاور نو پوختل نو موڑی ویل چپ قانون اوائن کی دالک تی چل سپریم کورٹ پا فیصلہ با دا حکومت پا شمول ہر ادارہ عمل کوی.
سپریم کورٹ فیصلہ چکم دے دا پا آئین درلان دے چکم دے دے باندے عمل درامت کول چکم دے دا ہر یو آرگن آف دا سٹیٹ چکم دے آگا ڈیوٹی دے دا سیزو نشتا دی لکہ یو زل چی دا دوا لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس اور دا سپریم کورٹ دا خواجہ شریف صاحب راتللو دے باندے ہم کلیش راغلے ہو او بیا وزیر اعظم صاحب چکم دے آگا خپلا دا سپریم کورٹ ایو فنکشن تلاڑو او بیا چیف جسٹس صاحب آگا تا ملاو شو آگا کی بیا دا دے چی حالات لگ ٹک شو نظام چی دا غا سی حکومت تا پکار دے چی آگا دا عدالتی فیصلو باندے دے عمل درامت کئی.
دا غشان دا پخوانی جج تارک محمود وینا دا چی دا سپریم کورٹ او حکومت ترمنځ دا لویه کشاله هواره شوا اوس باید چی اولسی کشالو اړخ ته توجه ورکړی شي.
یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور اب تو جو لوگوں کے اصل مسائل ہیں اس کی طرف سے توجہ دی جائے.
دا مسله حل شو اوس چې د اولس کوم اصل مسلې دي هغه اړخته دي پاملرنه وکړي شي او کوم چې غیر سنجیده مسلې دي او اولس ری ډیر پریشان دي چې دا رنګ اولس د دینه هم خلاص شي او د دوی په اصل مسلو غور وشي.
سپریم کورټ حکومت ته په 15 اگست د شپږ پی سی او ججانو لری کولو لپاره د څلور ورځو مهلت ورکړی وو چې پکې حکومت د 15 ججانو لری کولو نوټیفیکیشن جاری کړو. ول شپږم د پیښور هائی کورټ جج جانزیب رحیم لانه دی لری کړی شوی ځکه چې د دل خوا انٹرا کورٹ پا اپیل باندھے لاوریدنا نظر شوی. دغ رنگ سپریم کورٹ نند حکومتی فیصلے پترس کے دا این آئی سی ایل کے تفتیشی افسر ظفر قریشی لری کولو فیصلہ نامنظور وگرزولا او وی ویل چی نموڑے دی پخپل زی کریشی دی ادون ولدا چی ظفر قریشی چی دا ایف آئی اے یا فیڈرل انویسٹیگیشن ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہم دے تیر وقت کے دا سپریم کورٹ پا مینا باندھے دا این آئی سی ایل کیس لپارا تفتیشی افسر ٹاکلے شوی وو او ہم دد پخ کے دا مسلم لیگ کاف غڑے منسلہ ہی نیول شوی وو. سیراج ظہیر، مشال ریڈیو اسلام آباد.
سراج ظهیر د اسلام آباد نه راپور راکو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی ویلی دی چې دغه هیواد نه بهر میشته ډلې په افغانستان کې امن او ثبات نه غواړي. بلوچستان نشتن ګوند په پنجاب او سند صوبه کې بلوچ میشته سیمې بلوچستان سره د شاملولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ناټو څلور پوځیان وجلې شوي دي. په سند صوبه کې د خاري نظام په ضد باندې کام پرسته ګوندونو د کاربندۍ اعلان کړی دی. سعودي عربستان د شام نه خپل سفیر واپس راغوښتی دی. عرب لیگ ویلی دی چې په شام کې د روانو حالاتو په اړه ورځ په ورځ اندېښنې زیاتېږي. هغه پنځه بنګلادیشیان چې و میاشتې مخکې افغانستان کې تختول شوي ول خپل هیواد ته ستانه شوي دي. او په عراق کې شیعه مشر مقتدا صدر خبرداری ورکړی چې امریکایي پوځیان دی باید په خپله ټاکلې شوې نیټه د دغه هیواد نه ووځي.
د خبرونو لنډیز مو د مجید بابر ناوریده. او اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو باندې چې د هیواد سیمه نړۍ په چاروي کوم قسم خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار انیس اجمل دغه ټول مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره دغه راپور را لېږلې دی.
رسپانه آج په خپل ادارې کې لیکي چې ولس د ګرانې نه خلاصولو او د هغې ستونزې ختمولو په ځای موجوده حکومت په دې دریو کالو کې صرف د ګرانې بیروزګارۍ او د ولس یو شمېر ستونزو زیاتولو نه سوا یو کار نه دی کړی. د بجلی، تیل او ګیس په نرخونو کې زیاتېدو له وجې د ولس ژوند ګران شوی دی. ادارې لیکي چې د ملک د امنیت خراب صورتحال له وجې نه خو بهر ملکي صنعتکار په پاکستان کې سرمایه کاری له راضي کیږي او نه حکومت خپل غیر ضروري خرچې کموي. حکومت لا گرانی روز تر وزا زیاتولو پاڑا خاص پام کول پکار دے زکا چکا گرانی کی ہم دا سی تیز والی روانوی نو اولس با اخر چرتزی. روز پانا ڈیلی ٹائمز پخپل اداری کلی کی چی دا پاکستان اولس ہر روز مختلف استنز سرا مخامخ کی گی. خو یو مسئلہ دا سی دا چی ہغا دا پاکستان پٹولن کی دیر آمدا او آغا مسئلہ زنانو سرا دا زور زیاتے دا. دا یو ریپورٹ تر مخا پا ملکی زنانو سرا دا زور زیاتے پا پیخو کی 38% زیات والی شوی دے. اداری لیکي چې هغه ټولنه چرته چې زنانو سره بد سلوک کیږي هغه د ټولو رستو او ناکاموي. د دې پیښو خو نوټس واغستی شي خو په صحیح توګه یو ملزم له هم سزا نه ورکړی کیږي. اداریا په اخره کې لیکي چې دا یقین کول ډیر ګران دی چې موږ په یوویشتمه صدۍ کې اوسېږو. خو اوس هغه وخت راغی چې پاکستان ټولنه کې بدلون راشي او زنانو سره د نارینو برابر سلوک وکړی شي. روزپاڼه نوی وخت په خپل اداري کې لیکي چې د مشرقي افغانستان په سیمې وردګ کې طالبانو د ناټو ہیلیکاپٹر راغورځولې دی چې پکې ولس افغان کمانډرانو په شمول یو دیرش امریکی پوځیان وجلی شوی دي. او په دې کې د مړو تعلق د اوساما په ضد آپریشن کولو والا نیوی سیلر سره وو. ادارې لیکي چې امریکا د اوساما وجنې یو ثبوت مخې ته نه راوړلو خو په دې پیښه کې هغه کسان وجلی شو چا سره چې د اوساما د مرګ ثبوتونه وو. خو اوس د امریکې ثبوتونه د همیش لپاره ختم شوي دي او اوس به نړۍ صرف په هغه خبرو باندې یقین کوي کوم چې د امریکې د دفاع چارو وزیر کوي. اداریا په خیره کې لیکي چې امریکې لا وس د افغانستان نه وتل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی ورسپانه دی انډیپندنت کې د ایران ازادۍ پاړه د برتانی د پارلیمان کمیټې یو غړی لارډ ایلټن په خپل مقاله کې لیکي چې نړۍ د امریکا پر اقتصاد بحث کې بوخته خو تر ټولو مهمه مسلې ته پام نشته. د د په وینا هغه دا ده چې د امریکې خزانه وزارت تیره اونۍ د کلونو راهیسې د رپورټونو او د استخباراتي معلوماتو تر مخه اعلان کړی دی چې ایران او القاعده ترمنځ تړون شوی دی چې القاعده شبکې ته په دې هیواد کې په آزاد توګه د کار کولو اجازه میلاوه شوې ده. ورسپانه لیکي چې ایران خپل افسران له القاعده سره په کار لګولي دي چې مخه اټمي وسلې ترلاسه کول دي. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې څنګه ممکن ده چې د دې ګواښونو مقابله وشي. د دې په جواب کې لیکوال لیکي چې امریکا د القاعده او د ایران د تړون د ختمولو په اړه هر ممکن ګام پورته کولی شي او دا خبره مخې ته راتللی شي چې امریکا د ایران مخالف هیوادونو سره خبرې وکړي چې په تهران فشار نور هم زیات کړي. لیکوال لارډ ایلټن لیکي چې د ایران مهم مخالف ګوند پیپلز مجاهدین د امریکا د بهرنو ترهګرو په لیست کې ده او لا تر اوسه پورې په دې ګوند دانه ده ثابته شوې چې په امریکا کې ترهګري کړي وي. همدغه شان د برتانیې عدالت هم د ثبوتونو په بنیاد وایي چې د ایران مجاهدین ګوند په ترهګرۍ کې ککړه نه ده. لیکوال لیکي چې سیاست همیشه مقامي پکار دی او که هغه د ملایانو ولې نه وي په ایران کې د هغه ډلو ملاتړ وشي چې د حکومت او د ملایانو پر ضد دي. د امریکا بهرنو چارو وزیر دی باید دا د مجاهدینو ګوند نوم د ترهګری لیست نه وباسي او تهران حکومت او ملایانو ته دی سخت پیغام ورکړي. بلخوا د امریکای ورسپانې لاس انجلس ټایمز مقاله د پاکستان لومړی زنانه بهرنو چارو وزیر هینا ربانیکر د هند د دورې په اړه لیکلی ده. ورسپانې لیکي چې هینا ربانیکر د وزارت څوکۍ ترلاسه کولو په اتمه ورځ یو مهم کار ورته وسپارلی شو چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچنی اړیکې پر ځای کړي. په پاکستان کې ځینې خلکو د هند ربانی کر د دورې ستاینه وکړه، خو د هند دوره کې د مستو پر ځای هندي میډیا د دوی پر فیشن زیاتې خبرې خپرې کړي. ځینې څېړونکو په نظر دي چې د پاکستان خارجه پالیسي فوج او ولسمشر آصف علي زرداری له مخکې ټاکلې دي، نو ځکه د بهرنیو چارو وزیر دا کار وی چې ټاکل شوې خبرې مخکې وکړي. ورسپانې لیکي چې هند ربانی کر د جاګیردار کورنۍ نه تعلق لري. د هند ربانی کر پلار غلام ربانی کر د پارلیمان غړی وو او تر غلام مصطفی کر د پنجاب وزیر اعلی پاتې شوی وو، او په پاکستان کې جاګیر کورنۍ په سیاست کې زیات اثر لري، او دا یو وجه هم ده چې ربانی کر په حق کې دا خبره نه زی. د نوای وق ورسپانې مدیر جاوید صدیقی وای چې په پاکستان کې سیاست کولو باندې ډیره خرچه راځي، نو دا د متوسط طبقې د وسنه بهر خبره ده، ځکه غریب او متوسط طبقه سیاست ته غاړه نه ږدي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د مونږ
ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
او سیو راپور د افغانستان پاړه د افغانستان پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی ویلي چې له افغانستان څخه بهر ځینې کړي په افغانستان کې د ناامنۍ اور ته لمن وهي. نوموړي دغه سرګندونې په قندهار کې د یوې غونډې پر مهال کړې دي. په سیمه کې زموږ همکار سید شاه سقیم د غونډې ته ورغلی او دغه راپور یې را لېږلې دی.
د افغانستان پخوانی ولسمشر او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی په کندهار کې د یوې غونډې برخوالو ته وویل چې ځینې ډلې چې په بهر او ګاونډیو هیوادونو کې فعالیت کوي په افغانستان کې سوله نه غواړي. برهان الدین ربانی په کندهار کې په تیره څه موده کې په پرله پسې توګه د لوړ پوړیو دولتي چارواکي وژل کېدل هم د دغسې ډلو کار وباله. د ده په خبره له دغسې عملونو څخه د خلاصون یوازینۍ لاره له خپل وطن او خپل دولت سره د ولس خواخوږي پیدا کول دي.
ډیر د سیاسي او سازشونو په بهر کې جوړېږي او بیا زمونږ او تاسو په ملک کې اجرا کیږي، لکه دې سره بیا هم زمونږ او تاسو مسؤلیت داده چې په خپل کور په خپل شهر په خپل کلی کې مونږ سخت متوجه اوسېږو. زه یقین لرم چې نن او سبا دغه سازشونه ناکامېږي.
استاد ربانی د خپلو سرګندونو پر مهال ځینې ډلې په دې هم تور نکړې چې وخت نا وخت غواړي د بې ځایه اوازو په خپرولو سره په دولت پسې پروپاګند وکړي. د په دې وروستیو وختونو کې ځینو هغو اوازو ته اشاره وکړه چې ګواکې افغان ولسمشر غواړي په افغانستان کې بیړنۍ وضع اعلان کړي. د استاد ربانی په خبره دښمن غواړي له بیلابیلو لارو د ولس او دولت ترمنځ فاصله پیدا کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا چې دا یې مشري کوي د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي او هیڅ ډول ستونزې به د دغو هڅو مخونه نیولای شي.
هر څومره چې مشکلات یې ورسره مقابله کوو، هر څومره چې موانع پیښ شي، زمونږ دا اراده او تصمیم ده چې په دې ملک امن امان را نشي
د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف بیا وایي چې افغانانو له وختو وختو راهیسې د اسلام په نامه قربانۍ ورکړي دي او جهاد یې کړی دی، خو دا مهال ځینې هیوادونه او ډلې له دغه سپېڅلې نامه څخه بده ګټه اخلي او د جهاد نوم یې د سپینګیرو تورسرو او د ښوونځیو د ماشومانو وژلو ته ورکړی دی. د مولوي کشاف په خبره افغانانو ته دا مهال د بریالیتوب یوازینۍ لاره یو بل ته د لاسونو ورکول ورپاتې دي.
دا کومې تورې ورځې چې موږ نن دلته ګورو او خلک د دغو په بانه د جهاد اعلان کوي، خو په هغوی باندې نه، په یتیم، په کونډې، په سپین ګیري، د مکتب په بچي، د جومات په امام، د دې توجیح باندې نه پوهېږي. زه وایم راځه چې زه ورته لاس سره یو کړو، زه ورته ورورولي وکړو، بیا به د کافرو ته ووایي چې زما په ملک کې څه کوي، درځئ اوسئ. خو دلته چې وحدت نه وي نو هغوی به دلته پاتې وي. هغوی ته به دا پلمه جوړوي.
مولوي قیام الدین کشاف زیاتوي چې دا مهال ځینو هیوادونو د افغانستان دښمنۍ ته ملا تړلې ده او په دغه دښمنۍ کې روا او ناروا نه ګوري او نه هم د همسایتوب حق پیژني.
افغانستان داسې دښمنان لري چې نه دلته شخصیتونه غواړي، نه دلته اقتصادي تاسیسات غواړي، نه د دې خاورې پرمختګ غواړي او نه د دې خاورې د بچو ترقي غواړي. دا ځوانمردي نه، کمال ناځوانمردي ده. زه وایم چې ورور دی، ګاونډی دی، عزیز دی، آرام و بسیا و هوسا و آسوده و که تا سره ریښتیا بشري احساس وینو
د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کروکر هم په کندهار کې د یوې خبري غونډې پر مهال په کندهار کې د قومي مخورو او دولتي چارواکیو وژل غندلی وو او دا یې د ځینو وسلوالو ډلو چې نه غواړي افغان دولت په پښو ودرېږي وروستۍ هڅې بللې وې. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
د ماکی یو غړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو. اوس د کوټه د امنیت حال درکو د بلوچستان په سرخار کوټه کې د پولیسو په وینا نه سرګند کسانو لاړه په ډزو کې د نوي سریاب تانې د مشریای سچو په ګډون درې پولیسان وجل شوې دي. لا پیخې ورستو پولیسو د ناسرګند کسانو پر ضد اف آی آر درج کړی او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي. نیاز مساخیل نور حال راکړي.
پیشا تیر ماشام د اوو بجو په شاوخوا کې هغه وخت را مخته سوه کله چې د پولیسو د وینا تر مخه د پولیسو یوه ګاډۍ چې درې پولیسان پکې سپاره او د روژه مات دپاره د کور پر خوا روانو چې ناڅاپه ډزې پرې وشوې. د پولیس کنټرول کوټې یو مشر عبدالحلیم په دغه اړه و مشال ته وویل
منظور ترین اور اس کے ساتھ محمد عثمان ہیڈ کانسٹیبل
دنیو سریاب تھانے مشر یا ایس ایچ او منظور ترین ہیڈ کانسٹیبل محمد عثمان اور ڈرائیور الطاف پدی پیش کی مرشوی دی. دماشام وقت و دوی لگشت یا گزمی ورستا درو جمع دپار روانو چی پر دو موٹر سائیکلو باندی سپارو ناسرگند کسانو پر دوی ڈزی پیل کری. پیشا دمر ناسا پوا چی و پولیس تا دزان دا دفاع دپارا دس کول وقت نشو ترلاسا او در سرا زائی پر زائی مرشو تر دې دمه لا چا د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. خو په بلوچستان کې اکثره پر پولیسو او امنیتي ادارو له بریدو وروسته پړه بلوس خپلواکي غوښتونکي سازمانونه په غاړه اخلي او وایي چې دا کار دوی د بلوس وطن د ازادۍ لپاره کوي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هېروئ.
په پاکستان کې د سخت ګرمۍ د لړۍ نورستو د راپورونو تر مخه په اسلام آباد کې د باران لړۍ پیل شوې ده. سخکاري چې د روجدارو دعاګانې قبول شوې دي ځکه چې بجلی هم نشته او د غلطه د ګرانۍ او بیا د ګرمۍ دغه راټولېدل د خلکو جون ګران کړی. دا وخت را سره د اسلام آباد نه زما همکار علمزیب د ټلیفون په کرخه دی. علمزیب خان ستړی مشه ده ته؟
جی شاهین صاحب ډېره مننه.
دا سه ویل کیږي چې بارانونه راخکې شو؟
جی بالکل. تاسو خو دروځي دا خبره مو کړه چې خلکو سوره دراسه ډیره سخت ګرمي او فریاد هم کو خو د باران سلسله لګه داسې شان روانه ده چې کېږي چې خلک هم اوس د باران د لاسه هم لږ ډېر فریاد شروع کړي، ځکه چې د اسلام آباد او لاهور خاص کر د ټول ملک ځای په ځای لږ ډېر د بارانونو احوال خو به زه در کوم لږ ساعت پس کې، خو لاهور او اسلام آباد کې چې کوم باران دی نو هغه لږ سیوا دی، لږ ډېر زیات دی او زیاتره سړکونه چې کوم دي په هغې اوبه راغلي دي. لکه د اسلام آباد په حواله که زه ووایم نو دا وخت د اسلام آباد چې کوم مشهور هسپتال دی پولي کلینک دغه شان ایون زموږ چې کومه ودانۍ ده د پارلمان د هغې برانډو ته لږ ډېرې اوبه دوه دوه فوټه یو نیم یو نیم فوټ اوبه وتي، خو زموږ چې کوم دا سیستم دی اوس پخوا به په ځای په ځای کورونه آبادۍ جوړې دي، اوس په نالو کې هم هغه
خان چې ځینو سیمو کې لارې بندې دي، یعنی سړکونه بندې.
جی بالکل شاهین، یو خو که د موسمیات محکمې خبره کوو نو هغه خو دا وخت و چې دا څنګه چې پروس کال لږ ډېر کوم سیلاب راغلی و د هغې په شان خو لا فعلا هغه نه وي، خو په دې اړه صرف دا و چې که دا نن چې اوس چې کوم باران شروع شو نن نو دا د راتلونکي یو هفتې لپاره د دې امکان دی چې دا مخ په وړاندې روان وي او دې کې لږ ډېر سختي وي، لکه دا باران تیز وي. هغې په دې دا و چې لاهور کې یو سل او شل چې کوم دی ملي میټر باران شوی دی، دغشان اسلام آباد کې د شپېته ملي میټر نه اوښتی دی. خو د دې تاسو د لارو بندیز خبر وکړه نو ما سهار راځي په تماس کې د خپلو نمایندګانو سره هم او د نورو خلکو سره هم دیر طرف ته چې کوم دی دا وخت حالات ښه دي، هلته بېګا باران شوی دی اوس شین اسمان دی، په سوات کې بېګا باران شوی دی اوس شین اسمان دی، دغه شان د شانګلي طرفونه چې دغه غټ درې دریابونه اکثر دغه مسله جوړوي او پېښور کې هم لږ ډېر حالات ښه دي، خو سهار او بېګا چې کوم دی لږ ډېر باران شوی دی. په دغه ځګونو کې خو لارې کلاو دي، خو دغې نه دې خوا چې کوم جنوبي اضلاع دي هلته لږ ډېر ځګونو کې باران نه شوی دي، لارې د بندیز خطر دی، دغه شان په موټرې باندې د لارې د بندیز خبر
مختصر برات دا هم چې اغه خلک چې اغه مخکې سیلابونو زپوري وغي وسم اغه سیمو کې ژوند تیری کوم نه چې دغه نهرونه یا سندونه تیریږي د هغې پاړه راپورونه راغلي دي چې هغې په سهال کې دي.
هغه طرف خو شاهین صاحب تاسو څنګه وو چې د بر چې کوم سندونه وي زموږ د خیبر پختونخوا خبره کوو هلته لا حالات ښه دي کنټرول دي، مې بي سبا دوه خدای مکه دوه ورځ دوه پس به که خرابېدی شي. فلحال کیسه چې کوم نه هغه جنوبي پنجاب سنټرل چې کوم دی مرکزي پنجاب او دې علاقو کې کشمیر کې باران ډېر دی، لاهور او اسلام آباد دا علاقه چې کوم دی ټارګېټ ده، نو زیاتر د حافظ آباد یا دغه شان منډي بهاودین یا دغه چې کوم علاقې دي هلته بعضې ځمکو ته اوبه نه نوتي دي، ولې خیبر پختونخوا کې فلحال حالات ښه دي، خو راتلونکي شپې نه یا سبا پورې که دا باران سلسله داسې جاري شو د خیبر پختونخوا په ځینو سندونو کې چې کوم دی اوبه زیاتېدی شي، چې له وجې د نوخار او دغه نور چې کوم سندونه دي نو هلته چې کوم تاسو کوم خبره کوئ کوم خلک وایي هغه بیا د مشکلاتو سره مخ کېدی شي.
ډېره مننه علمزیب خان د معلوماتو راکولو، آباد اوسې.
مننه.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورسپانې یو مقاله خپره کړې ده. دا مقاله په خواني سفیر ایاز وزیر لیکلې ده. په دغه مقاله کې ویل شوی دي چې د پاکستان د نن او بهر خلک د قبایلي سیمو په اړه خبرې خوري کوي، بلکې ډېر لږ خلک دي چې هغه د قبایلو د اصلي حال نه خبر دي. ایاز وزیر په خپل مقاله کې غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمو ته د یو جدا صوبې حیثیت ورکړي شي. د دغه مقاله مهم ټکی د نجیب امیر نه و.
د مقالې په سر کې ایاز وزیر د پاکستان د قبایلي سیمو په اړه د محمد علي جناح خبرې راخستې چې یو وخت قبایلو ته ویلي وو پاکستان له تاسو سره مرسته کول غواړي، تاسو رسول غواړي، تر څو چې د پاکستان واګي زموږ په لاسونو کې وي، پاکستان خپلواک وي او په خپلو خپو ولاړ وي، تاسو سره به تعلیمي، ټولنیز او اقتصادي مرستې کیږي. ایاز وزیر لیکي چې د قبایلو برخلیک خنو جنازر مړ شو او دغه کړي وادي د تاریخ برخه وګرځیدي. لیکوال وایي د جنا د مرګ نه پس اوس د پاکستان د هر ولسمشر، وزیر اعظم، سیاستوال او د جرنیلانو د دود ګرځیدلې چې قبایلي جرګو ته چې ورکی حکومت پلوي ملکان ناس وي ویناوي کوي. دوی په خپلو ویناوو کې د قبایلي سیمو د پرمختګ او ودې لپاره لوی لوی ژمنې کوي، خو بیا هیڅکله دغه ژمنې نه پوره کیږي. د پېښور د گورنر په ماڼۍ کې په تیرو درې شپېتو کلونو کې دا ډول وادي دومره تکرار شوی چې دې ماڼۍ ته د وادو د هدیرې نوم ورکولی شو. په مقاله کې راغلی د پاکستان له جوړېدو راهیسې د قبایلي سیمو او د ښاري سیمو ترمنځ د غلط فهمیو واټن موجود و. په ښاري سیمو کې خلکو دا فکر کولو چې قبایلي سیمه د نه ورتګ سیمه ده او هلته خلک د ترقۍ او په اف سي آر قانون کې د بدلون مخالف دي. ایاز وزیر لیکي چې دا خبره نه هغه وخت کې سمه وه او نه هم اوس. قبایل د خپلو سیمو د ترقۍ غوښتونکي دي ځکه دوی پوهیږي چې دې سره دوی اقتصادي او ټولنیزې ګټې لاسته راوړي. خو د قبایلو په اړه پریکړې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې کیږي او هلته د قبایلو غږ نه اورېدل کیږي. لیکوال زیاتوي د دې باوجود چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تیرو اتو کلونو راهیسې پوځي عملیات روان دي او دوی یې د کړاوونو سره مخ کړي دي خو خلکو یې په خلاف پاسون نه دی کړی. ایاز وزیر وړاندې لیکي د پاکستان په نورو برخو کې اوسیدونکي خلک به ښایي دا تصور هم ونه کړی شي چې د دې هیواد یوه برخه داسې هم ده چرته چې یو غیر اسلامي او غیر انساني قانون اف سي آر دود ده. د نوموړي په وینا د پاکستان په نورو برخو کې خلک سیاسي حقوق لري، د وینا اجازه لري او چې کله هم غواړي د حکومتي پالیسیانو خلاف مظاهره کولی شي، خو د قبایلي سیمو خلک بیا دومره بختور نه دي چې دا کار وکړي. لیکوال د قبایلی سیمو تصویر خلکو ته په دې ټکو کې وړاندې کوي چې دا یو داسې سیمه ده چې خلک رای ورکول شي خو سیاسي ګوندونه ورکی فعالیت نشي کولای. د اف سي آر ویرونکې قانون په کښتا خو د هیواد ملکی قانون ورکی موجود نه دی. چرته چې پوسټ د ورتګ اجازه شته خو سیاستوالو ته نه، چرته چې نه کوم لوی رختون شته او نه هم په نوم کوم پوهنتون. اوس پوښتنه دا ده چې د قبایلي سیمو سره د نړیوالو مرستې کومې خواته ځي. د لیکوال په باور دا مرستې د گورنر، د قبایلي سیمو د پرمختګ د ادارې، پولیټیکل ایجنټ او د لاسپوسو ملکانو په لاس په خیالي پروژو لګیږي. ایاز وزیر لیکي د قبایلي سیمو د ناندریو د انځورولو په موخه برېښنایي او چاپي مطبوعاتو هم کوم مثبت رول نه دی لوبولی. په قبایلي سیمو کې د وژلو شوو معصومو انسانانو د وژل کېدو په اړه سم رپورټونه نه دي خپره شوي. د مقالې په اخره کې راغلي چې د اتو کلونو د جنگ باوجود د پاکستان حکومت په دې نه دی توانیدلې چې سیمه له اروپا کو پاکه کړي او د قبایلو پر مخ له جنگ لامله تړل شوی لارې پرانیزي او روان جنگ هم د خلکو د غربت کچه لوړه کړي او هم د دغو خلکو ستونزې ډېرې کړي دي. ایاز وزیر په اخره کې مشوره ورکوي چې د فاټا د ستونزې د هواري لپاره اوس هم ډیره نوښته شوې نه ده او تر ټولو ښه حل یې دا دی چې فاټا د پاکستان یو ځانګړی صوبه وګرځول شي چیرته چې خلک خپل ستونزې په خپله هواروي.
د پاکستان د انګریزي ژبې په ریسپانډ ډان کې یو مقاله خپره شوې چې په کلی کلی شوې د پاکستان واک د داسې سیاسي بلاګانو په لاس کې دی چې خپل اختیار او واک چې د خپل اختیار او واک لوجه د قانون او آئین د حد نه هم د وټلو حسقي. زمون همکار منور شاه دغه مقاله مهم ټکی وړاندې کوي.
په ډان ورځپاڼه کې کور ادریس د پاکستان د سیاست په حق لاخ په یو مضمون کې لیکي د تاریخ د کارپوهانو په وینا په لکونه کال وړاندې په ځمکه ډایناسور نومې یو مخلوق تیر شوی چې ډیر لوی او خطرناک وو، خو بیا د اورشیندونکو لاوو د وجې او یا هم د میتین نومې ګیس له عمله ختم شوی دی. لیکوال وایي چې د پاکستان واک هم د دغه ډول بلاګانو لاسو ته ورغلی چې له عمله یې اول ملک دوه ټوکړې شو او اوس په موجوده پاکستان کې هم ولس د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دی. خو د لیکوال په وینا دا واکمنان که سیاسي لیډران دي، که جرنیلان، که بیوروکرات او یا ځنې ججان چې د ملک په تباهۍ کې لاس لري، زرده چې د ډایناسور غونتې د ځمکې د مخ نه ورک شي. لیکوال وایي چې ډایناسور نومې بلا پوهه نه لرله، خو دا اوسنۍ بلاګانې په دې پوهه دي چې قانون نه مخ نشي ګرځولی او دا چې آئین تر ټولو بالا دی، نه یې څوک د خپلې مرضۍ مطابق چلولی شي او نه یې بدلولی شي. کور ادریس لیکي چې په بیوروکراتو کې هم زیاتره د سیاسي اثر رسوخ لاندې کار کوي او ځنې سیاسي مشران چې په خپل کوم بیځایه ګامونه پورته کوي هغه سي امر په سرکاري نوکرانو هم کوي او کسو کې نه مني نو د هغه ژوند ډیر په تکلیف کې اچولې شي. نوموړی لیکي محمد علي جناح چې د پاکستان د جوړېدلو په وخت بیوروکراتو یا سرکاري نوکرانو ته کوم نصیحت کړی وو چې تاسو به د واکمنانو لخوا د قانون او آئین خلاف یو حکم هم نه منئ او د ولس خدمت به کوئ، په نن سبا وخت کې هغه نصیحت باندې عمل کول ډیر ګران شوی دی. کور ادریس زیاتوي چې وخت په وخت داسې سیاسي، پوځي او یا عدالتي چارواکي راغلي چې په ښکاره توګه یې د قانون نه مخ ګرځولې او په موجوده وخت کې هم جمهوري حکومت د عدالت حکم منلو ته تیار نه دی. په داسې حال کې چې عدالتي حکم یې په لاس کې وي، پر ضد یې ګامونه پورته کوي. کور ادریس په اخر کې لیکي چې خبرې د نظام د بچکولو کېږي، خو په اصل کې شخصیتو ته تحفظ ورکول کېږي او سیاسي مشران د خپل هغه اختیار بې ځایه استعمال کوي چې ولس ورته ورکړی دی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونځي او سرکار
د سحر په پوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
25 منټه کم 2 بجو،
تا تر
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو،
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو.
د کونړ ولایت د بلابل خونځي او شاګردان شکایت کوي چې دغه ولایت زیات شمیر خونځي ودانې نه لري چې د بارانونو او لمرونو د وجې له سخت ستوندو سره مخ دي. بعد محمد عبد نور حال راکی
د کونړ ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې زده کوونکي د خونځو د ودانیو د نشتون له امله شکایت کوي. دوی وایي چې کله د نور او کله هم د بارانونو له وجې لستونزو سره مخ کیږي. د دغه ولایت د بیلابیل خونځو سو تن زده کوونکي وایي:
"منم حبیب الله زیار د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکو، منګه په معرفت کې د تعمیر سندل او چې منګه ډیر ستره یو ستونزه او بل دا چې کتابونو کا مخ در او بل ستونزه هم لري چې موږ ته ولزم کړه کړی دا هو دا رسنه د جوړېدو د تعمیر د جوړېدو وخت نه لرو.
زه احسان الله د غلام محمد زوی د وټپور ولسوالۍ ماشوګل د کلی اوسیدونکو د وټپور دینی مدرسه نه هم سنه یو مونږه ته ولز ځای را کړی دی. دولت دې مونږه ته فدا غځای باندې تعمیر سات.
ما نوم رحم الله واد دولسم الف سنه موږ قانون نشته د کتابونو لګي ستونزې دي چې باید مکتبونه جوړ شي. چاته مکتبونه نه یاد مکتبونه جوړ کی تعمیرونه دغه کیږي سخت مکتبونه نشته چې شاګردان درس لرش بارانونه راخت شي ته د غریبانان دي.
د وټپور ولسوالۍ د پوه نی مدیر وایي چې د زده کوونکو د ستونزي وخت په وخت له چارواکو سره شریکی کړي، خو تر دې دمه کوم مثبت جواب نه دی موندلې.
او معرب کې موږ د تعمیراتو غټ ستونزې لرو چې موږ د 12 باب مکاتبو د جملې نه ایواز یا تباب مکاتبې تعمیر لري، باقي ټول مکاتبې سرپناه او تعمیر نه لري. کله تعمیراتو مشکل حل شینو موږ تعلیم به خو ته وکړي.
د کونړ ولایت د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم دا منی چې په دغه ولایت کې د خونځې او د سرپناه ستونزې لا هم تر رنا هله پاتې ده.
هغه وادي چې یا هغه چې موږ ته وزارت معرف مقام ویل دي او موږ سه په د دیار لسنه یوم کار عملیاتي پلان کې زیاره کړی دي، نو څه کال ان شاء الله موږ علاوه دي نه ویش و به نور مکتبونه د مکتبونو تعمیرونه جوړو چې دا موږ د متوازن معرف په نظر کې نیول سره موږ هر یو لسوالۍ ته چې څر لسوالۍ یو مرکز دی متوازن شکل سره موږ توزیع کړی دي. ان شاء الله که د دوی منځوري راشي موږ به دا کار کوو. په دې باندې هم زموږ مشکل نه حلی.
د یادونه وړ ده چې دا محل په کونړ ولایت کې 419 خونځې شته چې 238 پکې سرپناه لري او 238 د سرپناه جوړولو په خاطر د کار لاندې دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
قدر مند اردوونکو، هم د دې سره زمونږ د دې یو ساته خبری خبرونه وخت پای ته رسیدل. خپل قربا شاین بنلی اجازه ورکې. دا روان خبرونه کې به زمونږ نور همکاران راځي او تر نه شپږو بجو پورې به دا لړۍ دوام لري. په لوی او مهربان خدای مسپار.
Yeah.